په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو اندې خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. په لیدې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلا وطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګ ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نور سرچینو د دغې پیښې او پکې د اوښتې مرګ بل پخلای نه دی کړی. هالووش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویل چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایرانی پوله ساتو پرې ډزې کړي او د هغو له منځه له شپېتونه تر اویا تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیکې استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پرېکړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی، خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی ده. په هغه ګړه اعلامیه کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د غونډې په پای کې خپره شوې، د افغانستان نوم هم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي، عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل په لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جوګ پولو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چاند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمی کړی دی. پنټاګون د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاپ بالاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. اسوسییټډ پریس د دې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي لیکلي چې له دې چې اسرائیل دغه ژمنه کړې، خو دا ژمنه سل په سلو کې نه ده او د شرایطو له مخې ښایي بدلون ومومي. خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو نه مخې د ایران پولیسو ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کور بو ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سر په سر کې عملي برخه ولري.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پیله تر اوسه شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به په لبنان کې د اسرائیل د نوي بریدونو له حاله خبر شي او په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي حاصلات یې سږکال کم دي.
هر سړي څه پوښتنه وکړي دی وایي چې مانا هر څومره پیسې ما پر کړي دي د هغو پیسو څخه لسم سلامت نه را جوړي زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل د راپورونو لمخې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې لسګونه انکسان وژل شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شو خپلوانو ویل دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران سیستان او سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروز عزیز په راپور کې.
دا پر ټولنیزو رسنیو خبرو سوی ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسی تاییدولی، خو د حال وش د بشری حقوقو یو ایرانی سازمان پروند شنبه راپور ورکړای چې د یک شنبه پښپا شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو لقول ویلي چې لپیخې څخه شپېته یا اویاتنه سوندې وتلې او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیخې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیخې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل ایراني پولیساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ 300 کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپږ نفر ژوندۍ وتلی وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي تر اغلی يم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي.
دا پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي، ازادي راډیو ته وویل
دوی په لاره تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ وی سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره تر اوسه ایرانی ځواکونو له دوی سره خبرو کې له دې کړنې انکار کړای دی. په همدې حال کې د نیمروز په پل ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوي حنزه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال سوي.
تقریبا تلگان بلوچستان تلگان سیما تلگان سخسروان تا وشته په دغه علاقه باندې دا پیښه شوې ده. تر اوسه نیمروز نه زخمي راوړل شوی نه شي درول شوی. نو مشتي سفیر ډیپلوماټ او کنسولګری د اوسره مخته متکسب سره مخته دی ملګری.
د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړوند ده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تاک هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دې پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلند راپورونه ورکړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو له مخې چې تیره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر پاڼه خپره سوي دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
ایرانی چارواکو تر اوسه پورې دغه پیښې یا دغه پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ان ټویټر کې دغه راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازبولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کړی شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه ام پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورټ کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیسته. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دوړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو په اساق اتمر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډونکوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرانس ډیر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کیږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر لبنان د اسرائیل په نوې هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د بیروت په جنوب کې په دغه برید کې د نبتیه سیمې ښاروال هم د وژل شوو په ډله کې دی. نور بله حسین احمد زینم اورو.
د لبنان پلازمینی بیروت په جنوب کې د اسرایلو په نننی هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمینی بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرایلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالتونو په بیروت کې د اسرایلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اسرائیل پاوز وای دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخښه کړی دي. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیه د دې ډلې یوازې پوزي څنګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پرون وویل چې واشنګټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرایلو بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرایلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو وروسته ترکیه د اسرایلو د تحریم غوښتنه کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر فیدان په منځني ختیځ کې د شخړو لامل پر اسرایلو د نړیوالو بندیزونو د لګولو او له دغې واد سره د نړیوالو ټولنې د مرستو د پای ته رسولو غږ کړی دی. فیدان تیره ورځ د دې واد د حاکم حزبونو له استازو سره ناسته کې د فلسطین په تړه وویل چې اسرایل باید تحریم شي. وروستیو اونیو کې د حزب الله د راکټي بریدونو شدت د دې لامل شو چې اسرایل د لبنان پر پلازمینې بیروت کې خپل هوایي بریدونه پیل کړي او هم د دې هیواد پاوز د لبنان خاورې ته دننه شي. اسرایلو ټینګار کړی چې پر لبنان د برید موخه د حزب الله ډلې د نظامی قوات له منځه وړل دي او د دې هیواد د نیولو قصد نه لري. دغه راز ملګري ملتونه وایي چې د اسرایلي پوځ لخوا خلکو ته د کورونو څخه د وتلو امر د لبنان څلورمه برخه اغیزمنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون وایي د خپل فعالیت لپاره رئیس شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د دې کمیسون ویان احمد الله وسیق ویلي چې په بیت سنو شو کې د پخوانی حکومت وزیران، د وزیرانو مرستیالان، والیان، امنی قمندانان او افسران شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 992 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن مې په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کال وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخوانی حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یوګو مټران د شورمه څخه ایستلې دي. بل اخره ما حالت دا موضوع ټول ور سره شریکه کړی ده. ماته ویل چې بس ما زیرا لسته مټران د ستیک درته درکو، در حال چې وس د دې څوک نسته چې به خیمه جواب راکړي، او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو ته موږ سلام در سپتو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کمې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمينه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک راو بولي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت له خوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لږ وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږکال حاصلات کم دي. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو څخه شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغلرون کې د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي بدري ساوان یا بدري ساوان.
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه ست اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دي. باغلرون کې د شندخاني او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبد الله په نوم یو باغلرون کې د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت اش کې دوست د خیر سره اوس انګور شروع کو نو په خوا موږ راته په کشمش خانو کې جوړول دا شنه ترتیب یو او سالت در هغه ځای دا ځای خوندور دی. دا جګیانی بولی دا مناوی دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډیر خلک اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سر وطن در سره و دلته دا غي سره جوړوي رنگ هم نو کیسو دا غدانی الته موږ مارته ورځولې دلته په دا ځای کې وسره وره کرار بسوره کشمش سوله معنا چرتاوي په دوا ساوي دا په 1500 خرڅیږي.
د انګورو باغلرون کې وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم چټی دی. کریم الله او سید سمی اولاد به نور باغلرون کې وایي د حاصل کمش او د بیو د چټیدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پات حاصل لپاره د بازار مندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کې بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تبا کړی دی. اوس چې ورسه د ارسلی څخه پښتنه وکې مثال دغه سړی جاردار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړی دی دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه را جوړې ما مالونه ګر برباد دونه توانیس و او بل دلته په مارکیټ کې څ نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکال هغه سیل کده چیر کلو په شان باندې هغه شي کشمش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراږي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدېږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 1.5 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 1.5 ونیو ټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلوده چه در اغای جمله چه دیره ایسا کشمیش چه چه پاقه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او جوشی دی در اغای روست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا 2,409,000 امریکایی ډالر کې چې د دې ډېر حصہ د هین هیواد څخه راځي.
سشکال د اقلیمي بدلون د عمله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سي بي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو له عمله باغلرون کې د پات محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې لستونز سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغانان په پکتیکا دلته ورور دي سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي بهخه ډیر پیک کرامسته کې خلکو ته مرکزو اوري ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکت سړکونه را پخې پلونه را جوړ کړي ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي سره جوړ او خوشاله دی نو خاني په پکتیکانه تیرات پړوند به زه روایم چې واکرم اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک به وزل دی او خزر دوره وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکي نو باید مرسته نورم سره وایي څه پارچې کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وشه زمرا روان ده کورو بند به سبا دوسی مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زمو به ډیر پستون ځکی نو وخت نه نسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو، محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.